السلام علیکم د سحر و بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د 1415 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د می میاشت له 15 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخ وړي. افغانستان او پاکستان د سولې له تروریزم سره د مبارزې او پیوستون د عمل ګډ پلان جوړ کړ. له هلمند ولایت څخه کابل ته د سولې د فعالانو حرکت او د سولې لپاره د ځوانانو خوځښتونه هم تعقیبو. خو د دې موضوعاتو تر جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. وروسته یو طبي پیښو د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې 14 کسان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. تیر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه پرانستل شوه او په غزې تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. وروسته یو طبي پیښو د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې 14 تنه وژلي دي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر ټولو ډېر تلفات په بدخشان ولایت کې خلکو ته اوښتي دي. دی وی په یو لسو ولایتونو کې د سیلابونو، طوفانونو او د غراز د مځکې د ښویېدو له کبله 115 کورونه ویجاړ شوي دي. 14 تنه مړه دي او 14 نور ټپیان شوي دي. شاوخوا 20 کورنۍ د مځکې د ښویېدو د ګواښ له کبله بې ځایه شوي دي. ښاغلي سیاس د آسیب پذیره سیمو له خلکو غوښتل چې د مځکې د ښویېدو د کوچني ګواښ په لیدو سره اړوندو ادارو ته خبر ورکړي څو په ډاډه توګه خلک له دغو سیمو وویستل شي. په تیرو څو ورځو کې د بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونه د سختو طوفانونو، سیلابونو سره مخ دي چې د دغو سیمو اوسیدونکي له سختو ګواښونو سره مخ کړي دي. تیر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه پرانستل شوه. دا حوزه په 14مه ناحیه کې دشتي برچی په سیمه کې موقعیت لري. د کابل د اسمای زون د اماړیکو مسؤول بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې یوازې 14مه حوزه د دې سیمې لپاره کافي نه وه، نو ځکه بله حوزه پرانستل شوه.
امنیتی ما یک
سیزار وسی بود. دیوی زمان دیار لسم امنیتی حوزه پراخ سیمه و دی دیار لسم حوزه ترسنگی و بله حوزه تا هم ارتیاوه. دا اروندو چارواکو دا سپارکتنی او دا خلکو دا غختنی پر اساس دا هم دی حوزه پا مربوطاتو که اتلسم حوزه هم جوڑه شوه. تر دې وړاندې د کابل 14مه ناحیه د څو خونړیو بریدونو شاهده و چې خلکو ته ډېر تلفات هم واړول. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ناپاکو اوبو فاضلاب د تر ټولو لوی تصفیه خانې لګښت ورکوي. دغه پروژې د بنسټ ډبره د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په حضور کې په څرخی پله زندان کې کېښودل شوه. د دې زندان د اوبو د تصفیه چارې 10 میلیونه ډالر لګښت غواړي چې په یو کال کې به د امریکا له لورې ورکړل شي. په غزې تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله پرون په بیت المقدس کې د اسرایل د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې اوښتې ده. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینو ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې 2500 فلسطینیان ژوبل دي. اسرایل وایي شاوخوا 40000 فلسطینیانو پرون په غزه کې مظاهرې وکړې. د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو پر ضد د زور له کارولو دفاع کړی ده او ویلی دی چې هر هیواد قانوني حق لري چې له خپلو پولو دفاع وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د عزت او تریخوالی غندلی دی او هغه د اسرائیلي ځواکونو په لاس د فلسطینیانو قتل عام بللی دی. د امریکا ولسمشر د روان کال په سر کې بیت المقدس ته د اسرائیل د سفارت د انتقال اعلان وکړ. فلسطیني ادارې د امریکا متحدانو او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې سره سخت مخالفت څرګند کړی دی. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي. د روسیې د بارنه چره وزیر لخپل ایرانی سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون په اړه به نږدې اړیکې ولري. سرګی لافروف او محمد جواد ظریف د دوشنبه پر ورځ په مسکو کې ولیدل. لافروف د دوو خبرو په پیل کې ویل چې د ایران د اټومي تړون ټول پات اړخونه د دې تړون په خوندیتوب کې د پام وړ ګټې لري، نو ځکه د هغه په خبره ټول په ګډه د یو بل د ګټو دفاع ته اړتیا لري. د ایران د بارنه چره وزیر وروسته ویل چې روسیې دغه تړون د درناوي لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. جواد ظریف تر دې مخکې پیکینګ ته هم اتللی و. او د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا له ولسمشر څخه غوښتي چې خپل ازبکستاني ساری په هغه هیواد کې بنسټیزو بشري اصلاحاتو راوستلو ته وهڅوي. تمه ده د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د چهارشنبې په ورځ د می په 14مه په واشنګټن کې له خپل امریکایي سیاح ساری سره وویني. د بخښنې نړیوال سازمان د اجرایي مشرۍ د اجرایي ریاست مشرې مارګریټ هوانګ لخوا په یوه نوي لیک کې له ټرمپ څخه غوښتنه شوې چې واشنگټن ته د میرزایف سفر یو ښه فرصت دی چې هغه په ازبکستان کې د اصلاحاتو راوستلو ته وهڅوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مو چلا اورئ. کابل او اسلام آباد په خپلو کې د عمل د ګټ پلان چې له تروریزم سره مبارزه او ملي پیوستونونه پکې شامل دي بشپړ کړی دی. د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د هلمند له ولایت د کابل په لور د جنگ خلاف حرکت د سولې لپاره اغیزمن ګڼي.
موږ د سولې لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو. هغه قربانۍ که اقتصاد وي، که تحصیل وي، که فرلت وي، ځوانان خپلې هڅې کوي.
دا روانه خبری مجلې په ترس کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او په غزه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د تازه تاوتریخوالي ورستي جزئیات در سره شریکو. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
څو کلونو څه خبره ما د کوچان خلکې 50 کلونه به مې او 50 په کم او زیات به مې دغره نه کوچان دغره چیرته کلم لري.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو لوړپوړو چارواکو د دوشنبه پر ورځ د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړ. ټاکل شوی چې د دواړو لورو شپککاري ډلې د دې پلان د بیلابیلو برخو د عملي کېدو پر چارو خپلې دندې په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا یو مهم اقدام بللی دی. په هوت میاشت کې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته ورغلی و د دې پلان پر بشپړېدو یې موافقه کړې وه. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان او پاکستان ډیپلوماټان بلاخره په څلورمه غونډه کې بریالي شول چې د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړي. دا غونډه د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو حکمت خلیل کرزی او تحمینه جنجوا په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوړو لوري پر دې سلا سول چې په سمه توګه دغه پلان عملي کېدل د سولې او ثبات او تروریزم د لمنځه وړلو لپاره برخه کې مرسته کولای شي.
هیئت‌های هر دو طرف توافق کردن که تطبیق موثر
دی. وی د دوړو لورو پلاوی موافق ول چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان بشپړ او موثر عمل کېدل به مرسته وکړي دوړو هیوادونو ګډ هدف ته ورسیږي چې هغه د تروریزم له منځه وړل او سولې او ثبات د دوړو هیوادونو د خلکو رسیدل دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر زخیلوال چې په همدې غونډه کې ګډون درلود پر خپل ټویټر پاڼه دا اقدام مهم بللی دی. د همدې سند له مخې به د دغه پلان د بیلابیلو برخو د تطبیق لپاره ځانګړي سوي شپږکاري ډلې ډېر ژر خپلې دندې پیل کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دغو ډلو د کار پیل د همدې عمل پلان په بشپړېدو پورې تړلی وو او اوس په د خبره دغه ډلې د خپلو غونډو د پیلېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې پرېکړه وکړي. نوموړي وویل د دې ډلو غونډې به پر بیلابیلو برخو متمرکز کې زیوی
او ساحات جداگانه یکی دو سه تاشان عبارتند از
دی وی په هغو بیلابیلو برخو کې یوه یې د امنیت له تروریزم سره د مبارزې او د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري ده. بله برخه د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري او یوه بله ډله به د کډوالو چارې ارزوي. په همدې ترتیب شپږ ډلې دي چې پر بیلابیلو برخو کار کوي څو د دغه پلان مواد عملي کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کب یاهود میشت کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان سند نهایی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان لوري په ټولو څلورو غونډو کې د دغه ګډ پلان د عمل کېدو په برخه کې پر پاکستاني لوري ټینګار کړی دی. د دې وزارت چارواکي ډاډ ښیي چې پاکستان به پر خپلو ژمنو درېږي، ځکه دا ځل د دوی په خبره په لوړه سطحه د دواړو لورو موافقه ورباندې سوې ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. راپورونه وایي چې وسلوالو نن په فراه ښار باندې پراخ بریدونه پیل کړي دي. همدا شېبه له فراه څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، په فراه کې څه وضعیت دی او د دغو بریدونو په اړه کوایې؟
رضوان
صاحب،
تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. تیر شپه راهیسې د فراه د ښار بریدونو څنډو باندې د دولت او سوال مخالفان او سوال طالبان لخوا سخت بریدونه سوي دي. همدا ګړی هم د فراه د ملي امنیت ریاست څنګ ته او سوال طالبان حضور لري او د ملي امنیت پر ودانۍ پیرونه کوي. جګړه روانه ده چې دا ودانۍ د ښار شمال شرق موقعیت لري، ډېر نږدې د یو کیلومتر یا دوه کیلومتره د ښار سره بیخي واصل ده. او په بل لوري کې دوری د باغ پل او باغنو خواته هم ګڼ شمېر وسوال راغلي دي چې هغه هم د ښار څخه یو یا یو نیم کیلومتر فاصله لري او د ډز دغونه اورېدل کېږي. همداسې په ښار کې هم ډېر بد وضعیت دی او کورنۍ هڅه کوي چې ځانونه د کورونو څخه وباسي او امن ځایونو ته دې په خبره ولاړ شي. ډېره هڅه هم وکړه چې چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو. تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دقیقاً څه نه دي ویلي چې ولې دومره وسوال نه دي سوي. په داسې حال کې چې دا وروستی کمربند دی، د دې مخکې موږ دوه درې کمربند نور امنیتي پوستې لرو چې هغه پوستو څخه څنګه تېر شوي، هغه پوستې وړي دي که د هغه پوستو څخه را تېر شوي دي. دا هغه شی دی چې زه خو له سترګو لیدلی حال درته اوس وایم.
بله،
همدا وضعیت اوس هم روان دی او خلک وایي که پام ونه شي نو یو بده فاجعه به را روانه.
فطرت صاحب، تاسو ویلي چې په ښار باندې له دوو اړخونو بریدونه کیږي، آیا دا یعنی له تېر شپې دا حملې پیل شوې دي؟ څو ورځې هم په فراه کې وضعیت خراب و او کافي نښتې او امنیتي پیښې پکې کېدې. که دا ناڅاپي حملې دي چې ګڼ شمېر خلکو وسلوالو پکې ګډون کړی؟
قسم لکسن تاسو ول په دو دروش په مخ کې هم سخت جګړه سي او د شهر په څنډه کې دا لمړی ځل دی دومره ډیر نږدې کې او سوال شار ده. مخ کې هم جګړه سي او د فراه په بل سیمه کې او پوسټه هم دریش په مخ کې ورل سي او د سوال طالبان لخوا خو دا جګړه برای تیز په وخت دی، دوی بجې په دې سوي او د مخ ته راتګ ډیر ژر کړی دی. یعنی ما مخ کې داونه کې دوه درې کمربند او دا غوته هم تیر سوي دی او ډېر ډېر راغلی دی. په داسې حال کې چې مخکې جګړه به ډېر لرې وه د فراه د ښار څخه، دا لومړی ځل دی دومره. یو تېر کال هم دغسې یو نږدې و سوال طالبان راغله خو بېرته په شا ورته مول شول. خو به ووینو چې نن تر اوسه پورې خو هېڅ د دولت لخوا خاص آمادګي او تدابیر هم نه لیدل کېږي.
د دفاع وزارت پرون ویل چې فراه ولایت ته د دوی لړپوړي مقامات للی دي، افسران یې تللی دي او دغلته د عملیاتو ارزونه کوي. آیا له تېرو دغه څو ورځو راهیسې په فراه ښار کې د امنیتي چارواکو غونډې د دوی کوم خوځښت تاسو لیدلی؟
رضوان صاحب، لکه څنګه چې خلک وایي، زه به د خلکو خبره وکړم. خلک وایي چې د پلاوی چې راځي دومره ګټه نه لري، تر اوسه پورې خاص عملیات نه دي شوي. په ځینو سیمو کې د خلکو په خبره دین نمایشي حرکتونه کېږي، خو د خاص عملیات چې هغه د وسوال د ځپلو لپاره اغېزمن وي او بیا هغه سیمه چې وسوال د ښار په نږدې کې لري هغه اوس ورڅخه ونیسي. بېرته تر اوسه پورې داسې عملیات نه ترسره شوي او د خلکو غوښتنه هم دغه ده. دوی وایي چې باید په خپله ولسمشر او دفاع وزارت یوه راسي فراه وګوري، د فراه د خلکو سره وګوري، هغه رښتینې معلومات چې څه هغه دوی واخلي. او ډېر د چارواکو په خبرو زړه نه شه کوي، ځکه چې د فراه وضعیت واقعا چې ترنګلې دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په فرا کې د ازادي راډیو همکار احمد شاه فطرتو چې د ده په خبره د ښار په دوو اړخونو کې جګړه روانه ده، وسلوالو په فرا ښار حمله کړې ده او تر اوسه د یو کیلومتر په واټن کې د فرا ښار په کمربندونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې د فرا د وروستیو تحولاتو په اړه در سره وروستي جزئیات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. له نوریاس نوري څخه ورشي د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په جلال آباد کې د یکشن بې د ورځې حمله ته په پام سره په افغانستان کې په شخړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې ولیکنه خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې تیر اونۍ په ټول افغانستان کې د حملو په نتیجه کې لسلو زیات سرتیري او پولیس وژلي دي. ورسپانې دا خبره د چارواکو له قوله کړې او ویلي دي چې یوازې په جلال آباد کې د مصروفیت پر ودانۍ په وروستۍ حمله کې د سرتیرو په ګډون د وژل شو کسانو شمیر 12 تنه ښودل شوی. که څه هم بلې د اسلامي دولت ډلې یادایش د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نیویارک ټایمز په هلمند کې د یکشنبې په ورځ د ملي اردو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې طالبانو یې د رانسکورېدو ادعا کړې او په زابل کې تېره اونۍ په سختو نښتو کې د اویا پولیسو د وژل کېدو په ګډون په فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو او نښتو یادونه کړې او لیکي چې دا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د تیزېدو څرګندونه کوي. د هغو طالبانو چې د اپریل په 15مه د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په اعلان سره د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان او د امریکا حکومتونو تیر کال وروسته له هغې چې وړم کال افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو شمیر لوړې کچې یعنی 6500 تنو ته ورسید، د دغو ځواکونو د تلفاتو مسله محرم کړه، په دې معنی چې نور په دې اړه رسمي شمیرې نه خپروي. یورو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د سیلابونو خطرونو او رانی ته پام اړولې او لیکي د کونړ اوسیدونکو چې کلونه کلونه سیلابونو ورته زیان اړولې له حکومت غواړي چې په کونړ سیند کې د اوبو د راپورته کېدو په وړاندې اقدامات وکړي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو د یورو ایشیا ریویو خبریال ته ویلي چې د زیاتو ورښتونو او د هندوکش په غرونو کې د واورو د ویلېدو له امله د کونړ په سیند کې اوبه راپورته شوي او هر ورځ خلکو ته زیان اړوي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي فضل محمد ویلي چې د ته اوس یوه ټوټه کرنیز ځمکه پاتې ده، ځکه ډېره کرنیز ځمکه یې پرلپسې سیلابونو وړې. دی وایي اوس په ډېره سختي د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. عبدالله چې په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ سیند په خوا کې یو رستورانت لري وایي چارواکي باید مسؤول وګڼل شي، ځکه تر اوسه یې دغې ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه ایورو ایشاروی خبرونه ته ویلي چې د کونړ سیند تر اوسه لسګونه کلي او سلګونه هکتار ځمکه ویجاړه کړې او دغه سیند اوس په یوه خونړي سیند بدل شوی. عبدالله وایي هره اونۍ یو مړی له اوبو راباسي او زیاتوي. په سیمه کې د مناسبو پلونو د نشتوالي له امله خلک نورو سیمو ته د تلو لپاره پر سیند ورګډېږي، یا په سیند کې ماهیان نیسي او یا هم د خپلو ځمکو د خوندي کولو لپاره د سیند په خوا کې استنادي دیوالونه جوړوي چې د دغه سیند قرباني کیږي. یورو ایشاروی خبرونه په افغانستان کې د اوبو د مهارولو په اړه د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخستې چې د 2013 کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې د کونړ سیند په اړه هم له خلکو سره ژمنه کړې وه چې پر دې سیند به د برېښنا د تولید بند جوړوي چې له تولید شوې برېښنا به نه یوازې ختیځ ولایتونه بلکې د افغانستان نورې برخې ګټه پورته کوي. خو د خبرونې په وینا لیدل کېږي چې هغه په دې ژمنه کې پاتې راغلی دی.
د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د هلمند ولایت د کابل په لور د جنگ خلاف حرکت د سولې لپاره اغیزمن ګڼي. دوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل خلک لږ جنگ ستړي شوي او هڅه کوي چې له هرې ممکنه قانوني لارې جنگي خواوې سولې ته وهڅوي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د جنگ پر ضد د هلمند ولایت د تحسن کوونکو د نوي حرکت هرکلی کوي او وایي چې دغه حرکت کولای شي خلک د سولې په اړه فکر کولو ته وهڅوي او د جنگ پر ضد د اعتراض لمن پراخ کړي. د هلمند ولایت د مدني ټولنې یو فعال عطاولا ویسا د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل دغه حرکت خی چې خلک سولې ته د رسیدو په خاطر هر ډول قربانیو ته چمتو دي او نور د نامنیو پر وړاندې غلي نشي پاتې کېدلی.
همداسې یون وکړي او حرکت وکړي د مرکز په لوري تر څو ټول ځوانان ولسونه له دې څخه الهام واخلي، یو فکر واخلي چې موږ د سولې لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو. هغه قربانۍ که پښو تګ وي، که اعتصاب وي، او که تحصیل وي، که فرلت وي، د دې ټول د لارې به ځوانان خپلې هڅې کوي تر څو دې هېواد ته دې سوله راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره د اعتراضونو، د تحسن د خیمو د درولو او د نه خوړو د اعتصابونو په دوام یو شمیر هلمندي ځوانان چې د سولې پیغام لیږدوي له هلمند د کابل په لور پلي را روان شوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل دغه کاروان د یکشنبه په ورځ د کابل په لور روان شوی او هدف یې دا دی چې د افغانستان د خلکو او نړیوالو پام ورواړوي چې افغانان له جنګ ستړي شوي او هڅې کوي چې له هرې ممکنې قانوني لارې په جنګ کې ښکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. په هلمند ولایت کې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د یوې مرګونې حملې وروسته د دغه ولایت ځینو اوسیدونکو د ناامنیو پر وړاندې د اعتراض په توګه د تحسن خیمه ودروله او په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جنګ پر ځای د سولې لاره ونیسي. له دې وروسته یو شمیر خلکو په زابل، کابل، هرات، ننګرهار، کندهار او فراه ولایتونو کې د هلمند له تحسن کوونکو سره خپل ملاتړ څرګند او دغه هدف ته د رسیدو لپاره د پرلت خیمې ودرولې. دغه تحسن کوونکو ویل تر هغې چې اوربند ټینګ نشي خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د بشري حقونو فعال جاوید شکیب وایي دغه نوی حرکت کولی شي چې په جنګ کې پر ښکېلو ټولو اړخونو اغیز وکړي.
دا می است ما فکر میکنم بر مردم افغانستان و بر گروه ها و رسای که
در افغانستان دغه یو اقدام دی چې فکر کوم د افغانستان پر خلکو په هغه ډلو چې په یو ډول په سیاسي تعاملاتو کې دخیل دي اثر وکړي. زما په نظر اوس باید خلک په خپل اقدام وکړي چې سولې ته ورسیږي، بل د حل لار نشته. د نړیوال ټولنې او بنسټونو پر ځای د افغانستان د سولې لپاره تمرکز باید پر افغانانو شي، ځکه اصلي قربانیان همدوی دي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور دغو اعتراضونو او تحسنونو ته د حکومت او طالبانو نه پاملرنې ته په کتو وایي چې په افغانستان کې داسې اخلاق نشته چې د مدني او سوله غوښتونکو حرکتونو ملاتړ دې وشي او غږ دې واورېدل شي. ښاغلی فکور وایي پکار ده چې د جګړې ښکېلې غاړې د تحسن کوونکو غږ واوري او د بین الافغاني سولې ټینګښت ته تیاری ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د وروستیو شخړو له امله د فلسطینیانو 255 فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. دا اعتراضونه لومړی په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د افتتاح له کبل پیل شول او وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
د یو سفارت پرانستل د لسګونو فلسطینیانو لپاره د ژوند په بیه تمام سو. د راپورونو له مخې د 2014 کال تر جګړو راوروسته فلسطینیانو ته تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دوشنبه په ورځ واوښته. هغوی جدي اعتراضونه پیل کړه او د اسرایلي ځواکونو سره ونښتل چې په نتیجه کې فلسطینیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. حماس توندلاري ډلې چې له 2008 کال راهیسې غزه په واک کې ده په تېرو شپږو اونیو کې د اسرایل پر وړاندې د اعتراضونو مشري کړې ده. په همدې ورځ د اسرایل په بیت المقدس ښار کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت پرانستل سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې پر اونیو مراسمو ته وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل یوه اوږدمهاله پروسه وه چې بالاخره نتیجې ته ورسېده. د یوې دقیقا اویا کاله دمخه د امریکا متحده ایالات د هری ترومن د ولسمشری په دوره کې لمړنۍ هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژنده. نن موږ رسمن په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزو. مبارک.
Congratulations.
ډونالد ټرمپ زیاته کړه چې د فلسطینیانو او اسرایلیانو ترمنځ سولې ته ډیر ژمن دی. فلسطینیان اصلا نه غواړي د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال سي، ځکه غوښتنه وازی ده چې غواړي ختیځ بیت المقدس په د فلسطین راتلونکي پلازمینه وي. تر دې وړاندې د امریکا سفارت د اسرایل په طلبي فشار کې موقعیت درلود. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په پرونیو مراسمو کې له ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه چې د په وینا پر خپل ژمنو ودرېدل. د نتنیاهو په خبره بیت المقدس د اسرائیل د نوې شلو وړ پایتخت دی. دی وایي واقعیت همدا دی چې بیت المقدس هم مخکې او د تل لپاره به د یهودانو پایتخت او د یهودانو هیواد وي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د ودانۍ بهر اعتراضونه دوام درلود. دا د فلسطینیانو د اعتراضونو پیل نه و، بلکې د تیر میلادي کال په دسمبر کې هم هغه مهال چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پراخ اعتراضونه وسول. ځینې هیوادونه چې د امریکا متحدین هم دي د ولسمشر ټرمپ له دې پریکړې سره مخالف وو او ویل یې چې اوس مهال د امریکا دغه اقدام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هیڅ درد نه دوا کوي، بلکې د دواړو لورو ترمنځ لا ډیر ستونزې او لانجې رامنځته کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او سم په مو کړې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. راپورونه وایي چې وسلوالو نن سهار د فراخار پر دوه سیمو باندې بریدونه پیل کړی دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې امنیتي چارواکو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خار کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. وروسته یو طبیعي پېښه د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې 14 وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. تېر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13 امنیتي حوزه هم پرانستل شوه. په غزې تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د شخړو له امله رامنځته شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون به له نږدې څاري. سرګل اوروف او محمد جواد ظریف د دوشنبه پرس په مسکو کې په خپلو کې ولیدل. او د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې خپل ازبکستاني سیال په هغه هیواد کې بنسټیزو بشري اصلاحاتو ته وهڅوي. او اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه
ترورې نوم درته وایته
بابا جان.
د کوم ځای اوسیدونکې ترورې؟
د لغمان.
اوس چیرې اوسېږي؟
پخا کې پراته دي، پردې میل ما غکړې د خست ته وخستم نه د خوده په کرای پراته.
څو کاله نه ترورې؟
څو کاله نو څه خبره ما د کوچان خلکې 50 کاله نه بیم او 50 پم کوم او زیاته بیم د غره نه کوچانه دغه چیرته کلم لري؟
تاسو کوچانه ستې اوس خدای د زمش پیورز دی ګرمسیر مناطق ته نه استیتلې؟
نه نه چیش مانه لا ډایرکټ تراغلی د خپل پراته یو سندل پر کرای پراته چې دیسه په پاری کوي بیا د کرا پر کوي بیا. ها
څو کلم پاکستان کې تیر کړه؟
د ونان میوم نو شل کلن وخت مې غلطه نور کلن مې دا نور ټول دته تیر
ځوانې کې تلې بیا
ځوانې کې نه واده کړم دا پاکستان تر واو
او څنګه د ژوند مدل د چراغلې استې
ژوند د ځواب لري د ساړې دی ایونه ورته نه سي
اولادونه د کار بار چي لري
نه چي دا کار بار کوي ډالي مالیکي
ټوړې څو سامان لري ګورګانې دي څو دانې دي
څلور من ګان دي څو پنځه مې نونه دي
ټول ګډ استې سره
او ټول ګډ
څنګه دی راو په تین ګورګان سره کور کې څرقه ماستې ګرانې دي در باندې نه دي
ولې نه کورنځلې مې په ورانې کې څنګه نه دي راملې ګرانې
لورګانو کتر دې ګرانې دي در باندې
لورګانو نمر باندې ګرانې دي لورګانو خپل دې وکړې ته خدمت مې کوي عزت مې کوي انده که رمنه ګرانې دي نو لورګانو خلاړې پر دې کول ته غل ماته راځي
څه تمه لري ګورګانو د چستا باید سره رقم پالنه وکي د کور کارونه نور مسایل وکي
کورونه دغه کوي چې جيره ته خیره ته پاکي
خسنځلی راته وو کی خاب داسې ته برته کی دی خ کالی جامره شکو کاږي دا خطوب دکن
یعنی ته دوی ته مور غوندې بخې دسه
وو دوی خو چې چټ نه سم دوی را سره ناشتي ز زر نه هم دوی کال کې موږ د خبرات کور خوان نه ور کوي
جنگ جګړې راځي یعنی د سند چې موږ و چې بخې موږ جنگ نه کوو
کله
کله جنگ جګړې کوي دسه خو باندې راځي
وو سره راځي او دا وسره کوو دوی راته غلې سي مينت په وکمه اته موږ نه دی کړی نو دا څه کار دن
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاب الحدیر یوانی د زابل ولایت منکلات مرکز څخه خبره کوم زموږ په زابل ولایت کې د کلات مرکز د خروارن په سیمه کې برق نه لرو او اسکر راتوي ستاسو د کورو مخته ګروپان وځړوي د شپې لوار یو یا دوه ګروپ کني 15000 روپۍ جرمانه یا موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ستاسو موږ ته برق راکړي موږ به بیا ګروپان درته وځړو نو د شمسي په برق باندې خو ګروپ نه کیږي نیمه شپه تر منځ تر وخت پرې برقي بالا نه وي نور وخت نه سم السلام علیکم